بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تیرن رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د دوشنبه ورځ د 14 لومړی لمریز کال د کب میاشتې 19 بوبخی د کب میاشتې 15 د 1444 قمری کال د شعبان مبارک میاشتې 10 او د 2023 زیږدیز کال د مارچ میاشتې 6 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د نتانیاهو افراطي کابینې د پایلو په اړه د اسرائیلو بهرنیو ملاتړو خبرداری تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو او په پای کې به هم د هر کله راشه خپرونه تاسو ته خپره شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو یادونه کوم چې www.parstoday.ir/pays موږ د ویب پاڼې ادرس ته نو تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره زموږ خبرونه واورئ. قدر من اوریدونکو اوس په تهران کې د مازیګر 4 د پام وکړی د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی: د زده کوونکو مسموم کول ستر جنایت ګڼل کېدل، له طالبانو څخه د نجونو زده کړو په اړه د ملګرو ملتونو غوښتنه، په پاکستان کې د ځان مرګ برید له امله اوښتې مرګ شوبله، او د عقبه جبر پر کمپ د صهیونیستي رژیم برید. اوس هم بشپړ خبرونه. د انقلاب ستر لارښود وایي چې د زده کوونکو مسموم کول ستر جنایت دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ایران کې د زده کوونکو د مسمومولو موضوع یو ستر او نه بخښونکی جنایت وباله. د رهبرۍ معظم مقام دفتر اطلاعات رسونې د راپور له مخې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علي خامنئي د دریو نیالګیو له کینولو وروسته د زده کوونکو د مسمومولو موضوع ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې چارواکي او استخباراتي او د قانون نافذونکي ادارې دې په جدي توګه دا موضوع تعقیب کړي او وفرمایل دا موضوع یو ستر او نبخونکی جنایت دی او که څوک په دې پیښه کې لاس ولري عاملین او ترسره کوونکي یې باید سخته سزا وویني. حضرت آیت الله العظمی سید علي خامنئي دا کار د ټولنې د تر ټولو بیګناه عناصرو یعنی ماشومانو پر وړاندې یو جنایت او همدارنګه په ټولنه کې د رواني ناامنۍ او د کورنیو د اندېښنو لامل وباله او زیاته کړه. ټول باید پوه شي چې که څوک د دې جنایت د ترسره کوونکو په توګه په نښه او محکوم شي د دوی به په اړه به په هیڅ ډول بخښنه نه وي، ځکه چې دوی ته باید سخته سزا ورکړل شي تر څو نورو ته عبرت وګرځي. د انقلاب معظم رهبر د 100 د نیالګیو کینولو د ورځې په مناسبت د 3 نیالګیو د ایښودلو د علت په اړه هم د هر ایرانی لپاره 3 نیالګي په نامه شعار ته اشاره وکړه او وفرمایل که هر ایرانی د ټاکل شوي شعار په اساس 3 نیالګي کینوي، د حکومت پلان به د 1 د نیالګیو کیښودلو لپاره له 1402 څخه او په 4 کې به عملی شي. حضرت آیت الله العظمی سید علي خامنئي د چاپیریال په ساتنه کې د نیالګیو ښودلو ارزښت ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د خلکو په مرسته د 1 میلیارد نیالګیو کینول ممکن دي. زیاته کړه
د کارپوهانو مشوره دا ده چې د میوه لرونکو ونو په کرلو سربیره د ځنګلي ونې او هغه ونې چې د هغوی لرګي هم اړین دي چې وکرل شي، ځکه چې د لرګیو سوداګري د هیواد په اقتصاد باندې د پام وړ اغیزه لري. هغوی څرګنده کړه د واحد محصول اقتصاد پایله د هیواد اوسنی حالت دی چې د ملي اسعارو د ارزښت او انفلانسیون په برخه کې ستونزې لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ستونزو د هواري لپاره د چارواکو هڅو ته په اشارې سره وفرمایل چارواکي باید له ټولو ممکنو اقتصادي لارو چارو کار واخلي څو د خلکو د ستونزو د حل لپاره سمې حل لارې ته ورسیږي. د یمن خلکو د مظلومیت پیغام رسول د هر چا دنده ده. د ایران د ولسمشر مرستیال وویل دا د هر چا دنده ده چې د یمن د مظلومو خلکو پیغام نړۍ ته ورسوي او له هغوی سره مرسته وکړي. د ایران پریس خبري اژانس راپور له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال محمد اسلامی د دوشنبه په ورځ د یمن ولس له مقاومت سره د نړۍ قدرتونو د پیوستون په نړیوال کانفرانس کې زیاته کړه. په دغه غونډه کې د راغلو میلمنو شتون کولی شي د نړۍ غوږونو ته د یمن خلکو د مظلومیت او مقاومت پیغام ورسوي. اسلامي زیاته کړه عربي هیوادونه د فلسطین د ملت په مظلومیت او د استکبار پر وړاندې په تیری کولو سره د یمن د ولس صداقت له پامه غورځوي او په دغه مظلوم هیواد کې د انتقالي حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان د امریکا، اماراتو او یو شمیر نورو هیوادونو په ملاتړ سره د 2015 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې پر یمن پوځي تیری کړی او دغه هیواد یې د ځمکې، سمندر او هوا له لارې کلابند کړی دی چې د دې جګړو له امله تر اوسه له 16,000 ډیر یمنیان وژل شوي، لسګونه زره کسان ټپیان شوي او په میلیونونو یمنیان بې کوره یا بې ځایه شوي دي. کینانی وایي چې د ایران په اړه د رسنیو دروغ نوې خبره نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ته په اشارې سره چې د اسلامي جمهوریت په اړه د رسنیو دروغ تکراریږي او د ایران په حقله د رسنیو درواغ هیڅ نوي نه دي، خو په وروستیو میاشتو کې د هغوی پراخېدل بېلابېل لاملونه لري. د ایران د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کینانی د یک شنبې په ماښام په خپل ټویټر کې ولیکل یو ډیر مهم علت دا دی چې د اسرائیلو توکمپاله رژیم له ډیرې مودې راهیسې په سیاسي شخړو، ګډوډۍ، کوڅه ډبو او داخلي کړکیچونو کې ښکیل دی. کینانی زیاته کړه د حقایقو پټول به د صهیونیستي رژیم د نسکورېدو له ناڅرګند برخلیک څخه په ژغورلو کې مرسته ونه کړي. په تېرو اونیو کې د تل ابیب، حیفا، اشغال شوي بیت المقدس، بئر سبا، ریشون، لیتسیون او هرتزیا په ګډون د فلسطین په شمال څخه تر سویل پورې په لسګونه خارونو کې د نتنیاهو د خیاړغې کابینې پر ضد د مظاهرو ډګر و. او اوس راځو ملګرو ملتونه وایي چې له طالبانو څخه د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د لوی منشي مرستیال له طالبانو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. د شفقنا خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د لوی منشي مرستیال امینه محمد په یو پیغام کې چې په بیړنیو حالاتو او بحرانونو کې د ښوونې او روزنې لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال وجهي صندوق له خوا خپور شوی ویلي دي چې له 15 زیاتې ورځې تیرې شوي دي چې طالبان په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې له حق څخه انکار کړی دی. اغلی محمد زیاته کړی چې د افغان نجونو د ښوونیزو اړتیاو او حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې د هڅو او یووالي غوښتنه یې کړې او زیاته یې کړې چې اړتیا ده له دغو نجونو سره یوځای شو او د هغوی غږ پیاوړی کړو. د ملګرو ملتونو د لوی منشي مرستیالې د خپل پیغام په یوه بله برخه کې د خوراکي او روغتیایي مرستو د لیږلو او زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. په افغانستان کې له سختو امنیتي حالاتو سره سره افغان نجونې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو هڅې کوي. تېره ورځ خزینه زده کړیالانو یوه پرانیستې لیک کې خپور کړ چې له نارینه زده کړیالانو یې غوښتي وو چې په نوي ښوونیز کال کې د خپلو خزینه ټولګیوالو د حقونو دفاع په خاطر پوهنتونونه تحریم کړي. د طالبانو د حکم له مخې نن دوشنبه په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل دی. او قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو، اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. په همدې اړه زموږ د خبریال چمتو شوی راپور اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د 288 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان حافظ یا احمد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د هرات ولایت د اسلام قلعه بندر له لارې 288 تنه افغان بندیان چې په ایران هیواد کې زندانی وو نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان لوري ته وسپارل شول. نوموړی وایي په دغه مراسمو کې په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست مولوي فضل محمد حقانی، د زندانونو عمومي مسؤل مولوي محمد یوسف مستری، په هرات کې د بهرنیو چارو رئیس مولوي شیر احمد عمار او نور مسؤلینو ګډون کړی و. حافظ احمد زیاتوي دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو او توافق په نتیجه کې سپارل شوي دي. دا نوموړي په خبره دغه توافق څو ورځې وړاندې د لوی څارنوال په مشرۍ د بهرنیو چارو او محابسو عمومي ریاست د استازو په ګډون ایران ته د تللي لوړ رتبه پلاوي سره په تهران کې ترسره شو. د بهرنیو چارو وزارت د دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه ډول مثبت اقدامات به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې او همکارۍ لا ژورې او پیاوړې کړي. حافظ احمد وایي د بهرنیو چارو وزارت د ایران د اسلامي جمهوریت د دې مثبت اقدام قدرونه کوي او په راتلونکي کې له ایران سره د لا ډېرو اړیکو غوښتونکي دي. فضل غنی، حقمل، تهران رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د خبرو دوام. پاکستان کې زمرګ برید څلور ویشت پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې. د پاکستان بلوچستان صوبې په بولان سیمه کې د پولیسو پر موټر سایکل سپور زمرګ بریدګر برید کړی چې له امله یې نهه پولیس وژل شوي او پنځلس تنه نور هم ټپیان دي. په سیمه کې پولیسو رسنیو ته ویلي چې چاودنه د یو موټر سایکل سپور زمرګ بریدګر له خوا په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوي چې د تلفاتو د زیاتوالي ویره هم شته. د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو تنو حالات هم نازک خودل شوي دي. د قبه جبر پر کم د صهیونیستي یرغلګرو برید دیرش کسان ژوبل کړي دي. فلسطیني سرچینو د اریحا ښار پر قبه جبر کم باندې د صهیونیستي پوځانو د برید خبر ورکړی دی. مهر خبری آژانس د فلسطیني رسنیو له قوله ویلي چې د صهیونیستي رژیم پوځیانو د لویدیځې غاړې د اریحا ښار په سویل کې د عقبه جبر پر کمپ له برید وروسته د جنګي اسیر مهر شالون کور محاصره کړ. د عقبه جبر پر کمپ باندې د صهیونیستي نیواګرو ځواکونو له یرغل وروسته د مقاومت جنګیالیو او صهیونیستي پوځیانو ترمنځ وسلهواله نښته وشوه چې له امله یې دیرش تنه ژوبل شول. فلسطینی سرچینو همدارنګ اعلان کړی د لویدیځې غاړې په بیلابیلو سیمو کې د صهیونیستي پوځیانو د نن ورځې په بریدونو کې دیارلس فلسطینیان وژل شوي دي. او وروستی خبر همدا دی چې په امریکا کې یو الوتکه نسکوره شوې ده. په نیوګیار ښار کې د الوتکې د نسکورېدو له امله یو تن وژل شوی دی. د میر خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې اعلان کړی چې د نیویارک ښار په لانګ ټاپو کې د یوې الوتکې د لویدو په پایله کې یو کس وژل شوی او دوه نور هم ټپیان دي. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولو د نن ورځې سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د اسرائیلو بهرنیو ملاتړو د نتنیاهو افراطي کابینې د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. له کورنیو شخصیتونو وروسته د صهیونیستي رژیم بهرنیو ملاتړو هم د بنیامین نتنیاهو د کابینې د اقداماتو او افراطي سیاستونو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې په دې ورځو کې د ناورین ناوله د نن څخه د ړنګېدو ګواښ په څیر ټکي په بېساره ډول د اسرائیلي رژیم سیاسي او مطبوعاتي ادبیاتو ته ورداخل شوي دي. دغه ټکي چې د خبرداري په بڼه او د دغه رژیم د لوړ پوړو چارواکو لخوا کارول کیږي، د دغه رژیم د ستر ملاتړي په توګه امریکا څخه سخت اندېښمنه کړې ده. داسې چې په تیرو څو ورځو کې په دې اړه د امریکایي چارواکو د نیواک په سیمو کې د وضعیت په اړه د جدي اندېښنې څرګندونو خبرونه هم خپره شوې دي. په دې لړ کې د نیویارک پخوانی خاروال او یو یهودي سوداګر مایکل بلومبورګ ټینګار وکړ چې د لومړي وزیر نتنیاهو کابینې د دغه رژیم ایتلافونو ته ډیر زیان رسولی دی. هغه له صهیونیستي رژیم سره د امریکا د مرستو اندازه چې په تیرو دو لسیزو کې زیاته شوې ده د دغه رژیم د راتلونکي په اړه په اندېښنې څرګندولو سره وویل، دغه موضوع د دې لامل شوې چې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو په کورنی سیاست کې لاسوهنه او د هغه پر کابینې او تګلارو نیوکه وکړه، ځکه چې اسرایل د ناورین په لور روان دی. په تیرو دو میاشتو کې صهیونیستي رژیم د تیرو کلونو په پرتله مختلفې ورځې تجربه کړي او تیرې کړي دي. دغه رژیم په تیرو څو کلونو کې له پرله پسې سیاسي ناورینونو سره مخ شو، خو په دې وروستیو دو میاشتو کې د دغه ناورین زور اخیستل په تیرو څلورو کلونو کې تر بل هر وخت ډیرو. د نتانیاهو کابینې د جنوري په لومړیو کې په کار پیل وکړ، خو له هغه راهیسې چې د کابینې په کار پیل کړی په پراخه کچه داخلي کړکیچ یې لیدلی او ورسره مخ شوی دی. په دې وروستیو ورځو کې په نیول شویو سیمو کې څه د باندې 400,000 کسانو چې 200,000 یې په تل ابیب کې وو د بنیامین نتانیاهو د کابینې پر ضد په مظاهرو لاس پورې کړی دی. که څه هم د مظاهرو تمرکز د نتانیاهو د کابینې لخوا تعقیب شوي قضایي اصلاحاتو سره مخالفت دی، خو حقیقت دا دی چې دا مظاهرې نور ډیر لاملونه هم کیدای شي ولري. یو لامل یې دا دی چې د نتانیاهو د کابینې افراطیت اسرایلي رژیم له دننه څخه د سقوط په لور روان کړی دی. د سیاسي ډګر په ګډون په مختلفو برخو کې کورنۍ اختلافونه په داسې حال کې په ډیرېدو دي چې حتی د دغه رژیم مشر د کورنۍ جګړې ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. د یهودیانو په منځ کې او د اشغال شویو ځمکو د یهودیانو او عربانو ترمنځ ټولنیز ویشونه د پام وړ ډیروالی لري. پر دې سربیره مدني نافرمانی هم ډیره شوې او آن تر پوځي او امنیتي بنسټونو پورې رسیدلې ده. د بنیامین نتانیاهو د سیاستونو پر ضد د اعتراضونو لړۍ له څه مودې راهیسې پوځي او امنیتي ادارو ته غځول شوې او ورځ تر بلې پراخیږي، او ډیر افسران او سرتیری اعلان کوي چې نور په پوځ کې خدمت ته زړه نخه کوي. د صهیونیستي هوایي ځواک 130 افسرانو مخکې له دې خپلو قمندانانو ته په یوه لیک کې اعلان وکړ چې د عدلي اصلاحاتو په نوم د قانون په اعتراض کې به له پوځي خدمت څخه لاس واخلي. تیره اونۍ هم د صهیونیستي پوځ د پوځي استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو څانګې 100 افسرانو په یوه لیک کې اعلان وکړ چې که د نتانیاهو پلان په بشپړه توګه تصویب شي له پوځ څخه به ووزي. یو واحد چې د اشغال شوي فلسطین څخه بهر د پوځي عملیاتو اداره کولو او پلي کولو مسؤلیت لري. په پوځي او امنیتي ادارو کې د ناکراریو خپرېدل یو هغه مهم لامل دی چې د صهیونیستي رژیم د راتلونکي په اړه د خبرداریو د زیاتېدو سبب او لامل هم شوی دی. قدر منوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره په همدې ځای پای ته رسیږي، خو یادونه کوم چې www.parstoday.ir/pa زموږ د ویبپاڼې پته ده او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼې کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او همدارنګه بیا هم یادونه کوم چې pashto99@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. نو ستاسو د مثبتو نیوکو، وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لارې یو. ستاسو د ملتیا ډیره زیاته مننه. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
روت پانو ته کتنه. محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمار
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او کوخونو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې ځینو موضوعګانو ته انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼې لیکلی دي د سیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو پر ضد د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د 400,000 پښتون سره ستره مظاهره شوې. ورځپاڼې لیکلي د بهرنیو رسنیو په قول په 10,000 کسانو په تل ابیب، حیفا، مودین او بئر الزب ښارونو کې د بنیامین نتنیاهو د کابینې په خلاف مظاهرې کړې. ورځپاڼه مخکې لیکي د بنیامین نتنیاهو په قضایي اصلاحاتو باندې اعتراض کې د سیونیستي ښارګوټو میشتو د مظاهرو په پراخېدو سره اعتراض کوونکو له تل ابیب څخه د نیواکي قدس په لور تلونکې لارې او حتی د ښار دننه سړکونه په زنځیرونو او اغزن تارونو سره بند کړل. مظاهرېچیانو هم دا شان د تل ابیب د اصلي او مهمو لارو په بندولو سره د سیونیستي رژیم له پولیسو سره هم ښکېل شول او د نتنیاهو د کابینې خلاف یې نیغ په نیغه اقداماتو دوام باندې هوډ وکړ. اطلاعات ورځپاڼې مخکې لیکلي دي د امریکا پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي د اوکراین جګړه یوه ورځ کې ختمولی او د نړیوالې جګړې مخه نیولی شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا مخکېني کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې ویلي دي که بیا ولسمشر شي نو د اوکراین جګړه به په یوه ورځ کې ودروي. هغه دا خبرې د یکشنبې په ورځ د محافظه کارو مشرانو یوې کلنې غونډې کې کړې دي. ټرمپ ویلی دی په روسیې د اوکراین څه باندې یوه کلنه جګړه ډیره زر پای ته رسولی شم. دا کار تر یوې ورځې ډیر وخت هم نه نیسي. ښه پوهیږم چې دواړو غاړو ته څه وایم. د ښي اړخو دې غونډې ته چې د واشنګټن کې درې ورځې روانه وه، ډونالډ ټرمپ په خپل وینا کې ټینګار کړی چې نور به په نړۍ کې جګړې نه وي. اطلاعات ورځپاڼې همداراز لیکلي دي امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د فوجي اقداماتو لپاره له طالبانو څخه اجازت نه اخلو. د سپین ماڼۍ مسؤلانو ویلي دي امریکا له دې وروسته په افغانستان کې د فوجي اقداماتو د ترسره کولو لپاره د کابل د واکولانو د رضایت د جلبولو لپاره اړتیا نه لري. د سپورتنیک خبری اژانس د راپور په اساس سپینې ماڼۍ د پوځي قواوو د استفادې لپاره د سیاسي او حقوقي چوکاټ په اړه اعلان کړی چې د نړیوالو حقوقو په اساس له افغانستانه د امریکا قواوو د وتلو نه مخکې د ترهګرې په ضد د عملیاتو ترسره کول د کوربه هیواد رضایت او غوښتنه اصلي لامل و. خو کله چې امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه پښې سپکې کړې نو حالات بدل شول.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې د بیلابیلو مطالبو تر څنګ لیکي چې د عراق د وسلوالو ځواکونو د لوی قومندانۍ ویاند وویل په څو راتلونکو کلونو کې به د داعش ترهګرو له یو داسې نوي نسل سره مخامخ کیږو چې په اکله یې هیڅ معلومات هم نه لرو. یا رسول ویل ممکنه ده چې په راتلونکو 15 یا 10 کلونو کې له داسې ترهګرو سره جنګ به وکړو چې په اړه یې کوم معلومات نشته او کلونه به په تکفیری افکارو خړوب شوي دي او له دغه تفکر او روزنې څخه د ماشومانو د لرې کولو لپاره هیڅ څه نشته. د عراق د وسلوالو ځواکونو د لوی قومندانۍ بیان څرګنده کړه داعش له پوځي نظره ختم شوی او عراق د آزادونې په جنګونو کې د دغې ترهګرې ډلې جنګي ماشین له منځه هم وړی دي. هغه د ترهګرو د وسلو د برابرولو د سرچینو په حق له هم ویلي د داعش د وسلو پټ ګودامونه په دشتو او غریزو سیمو کې دي، خو په کلي توګه داعش د خپلې اړتیا وړ ځواکونو او امکاناتو د برابرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. دغه عراقي چارواکي ټینګار وکړ چې مخکې به داعش د خپلو بریدونو لپاره د بمونو له ایښودلو، ماین خښولو او کار بم چاودنو څخه کار اخیسته، خو اوس دغه توان او امکانات نه لري او اوسنۍ ټاکټیک یې په وګړنیز او شپنیو عملیاتو باندې متمرکز شوي او پوره کوشش کوي چې یوه رسندوی بریا ترلاسه کړي تر څو د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو د توان په اکله یو پیغام صادر کړي، خو له اتیا نه تر 90% پورې خبرونه یې دروغ دي.
خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټه مو راخستي او تاسو سره یې هم شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ هشت صبح ورځپاڼه لیکي، د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو پر ډلې د خدای پیرزوینه بللې او دغه راز ادا کړي چې هغه کندهار ته تللی او د طالبانو لا نالیدل شوي مشر ملا هیبت الله خونزاده څخه یې بخنه غوښتې ده. هغه همداراز په وروستیو څرګندونو کې ملا هیبت الله خونزاده ته ځان تسلیم کړی او ویلي دي چې هغه د دوی پر ډلې د خدای یوه پیرزوینه ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي، سراج الدین حقانی په خپلې تازه څرګندونو کې دغه راز کندهار د طالبانو د یووالي کور ګڼلې او د ځینو تاریخي څیرو تر څنګ یې د طالبانو ډلې د کندهاري مشرانو یادونه او ستاینه کړې ده. هغه په کندهار کې د طالبانو د یو شمېر ځواکونو د فراغت په دستورو کې منلې چې د امکاناتو له پلوه ډېر عاجز یو، خو دغه راز ادا کړي چې صف یې یو دی. هغه همداراز له دې سره بیا هم د وزارت له اړوندو ځواکونو غوښتي چې د خپلو مشرانو پیروي وکړي. ورځپاڼه لیکي، له سراج الدین حقانی سره په دغو دستورو کې د کندهار لپاره د طالبانو ولی حاجی یوسف وفا چې د ملا هیبت الله خی لاس هم ګڼل کیږي هم ملتیا کوله. سراج الدین حقانی څو اونۍ مخکې په خپل پلرنی ولایت خوست کې د وینا پر مهال د طالبانو نالیدل شوی مشر ملا هیبت الله د واک په انحصار او پر نورو د خپلو نظرونو په تپلو تورن کړی وو. هغه خبرداری ورکړی وو چې دغه وضعیت د زغملو وړ نه دی.
عزیزانو، دا هم د کابل مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې لیکي، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي کابل ته یې د سفر په ترڅ کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ژمنه وکړه چې له فساد او نشه ییزو توکو سره مبارزه وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسون پرون په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د خپل 15 ورځني سفر راپور وړاندې کړ او په دې ناسته کې د اروپایي ټولنې سرپرست استازی رافایلا یودیچی هم حضور درلود. نیکلسون ویلی دی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د هیڅ ډول وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. نوموړي وویل افغانستان ته په سفر کې د دغه هیواد د سرپرست حکومت له چارواکو، سیاسیونو او خبریالانو سره لیدلی دي. د نوموړي په باور د افغانستان د ټولو ستونزو د حل یوازنۍ لاره بین الافغاني خبري اترې دي او دغه هیواد یوه ټولګډونه حکومت ته اړتیا لري. دغه ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر وایي د افغان پاکستان له زندانونو د افغان وګړو خوشی کېدل به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کړي. د سرپرست حکومت دغه ډیپلوماټ زیاتوي چې په دې وروستیو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 130 افغانان د پاکستان له زندانونو خوشی شوي دي. سردار احمد شکیب زیاتوي د پاکستان له زندانونو د افغان بندیانو آزادول د دواړو هیوادونو پر اړیکو مثبت اغیز لري. ورته مهاله کراچۍ ښار کې د سرپرست حکومت کونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د پاتې افغان بندیانو د خلاصون لپاره یې هلې ځلې روانې دي. بلخوا په پاکستان کې ځینې افغان کډوال وایي د پاکستان په زندانونو کې افغان بندیان په بد وضعیت کې دي او له سرپرست حکومت غواړي چې د دوی د آزادېدو لپاره اقدام ترسره کړي.
پګودونکو دا هم فرنٹ انڈیا ورځپاڼه ده. فرنٹ انڈیا ورځپاڼه د پاکستاني طالبانو د خطرې په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو متحده جنگی ډله نه یوازې د افغانستان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې دیره ده، بلکې په نورو ځایونو کې هم نفوذ لري. په راپور کې راغلی دی د ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان له هیڅ ډول محدودیت پرته په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. په دغه راپور کې هم دا راز راغلی دی په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په پاکستان کې د پولیسو پر افسرانو، پوستو او امنیتي ادارو څو ځلې بریدونه کړي دي، خو په افغانستان کې طالبانو تل ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي.
همدارنګه ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل یو مقاله کې داسې لیکي چې شهزاده هیری ویلي یو شمیر برطانوي پوځیانو لزومن په افغانستان کې د برېټانیا د پوځي هڅو ملاتړ نه کاوه. د شنبې په ورځ هیری افغانستان ته د خپل پوځي سفر په اړه له ډاکټر او لیکوال ګابور ماته سره په ژوندۍ مرکه کې دا خبرې کړې دي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په برېټانیا کې د دغه هیواد له ځواکونو د ډیرو خلکو د نم ملاتړ یو لوی لامل و چې دوی دا تصور کاوه چې ټول خلک جګړې ته خدمت کوي، خو هیري وویل چې داسې نه ده او له نوم لیکنې نه وروسته تاسو باید هر هغه څه وکړئ چې تاسو ته ویل کیږي.
خوږو دوستانو، مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان د تهران در کل راشا د خبرونه خوګو مینوالو از ما جمیل بنگش او زما د ګران ملګری
اته ولا خوګنی
لمینه او اخلاص اډګ ګډې ګډې سلامونه ومنه هلا چې روغ جوړ د خوشاله په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته په مینې سره ناست وو. زړه ته را نګدې ملګرو، د نن ورځې په خبرونه کې به هم لمړی ستاسو په زړه پوري را لګلې لیکونه لولو او بیا به غږیزو پیغامونو ته ورزو. نو خوګیانی جانه سلام دعا به وکړي تاسو مونږ نه
ډیره ډیره مننه بنګس صاحب په خیر اغلی. زم په خپل ور درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په دې هیله چې خپرونه په مینه او ذوق سره اوري. که ستا خوښه وي مخته دی چې پیغامونو لیکونو ته ورشو. زه به د ویب سایټ ادرس چېرته د خپرونه م اوریدی شي او همدارز ایمیل ادرس او واتس اپ شمیرې ورته وایم.
خاجي وایه
دوستان تاسو کولی شئ چې www.farstoday.ir/ps ویب سایټ کې زموږ اوسنۍ خپرونه نور خپرونې او بیلابیل پزله پوری مطالب او خبرونه هم واوري او هم ولولي. زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com باندې موږ ته ایمیلونه کولی شئ او پزله پوری مطالب را لیکلی شئ. همدارز په 00 99 شپږ شپږ او 3 شپږ زموږ د واتس اپ شمیره ده کولی شئ چې موږ ته له دې لارې هم بیلابیل پزله پوری پیغامونه راوستوئ. موږ به یې په خپرونه کې ځای کړو او یو یادونه کوو چې خپل نوم د سیمې نوم موږ ته خامخا را
لیږئ. انشاءالله. نو زه خو یم چې خوښه نه دی ولنډه دمه وکړو یا خپل عزیزانو خدمت کې حاضر شو
وایم. هم د هم بدمه وکړو او هم به یو ښکلې نغمه په اوریدونکو باندې واورو. نو اوریدونکو دا هم تاسو او دا هم یو پزله پوری نغمه او زموږی وخت په
واو. ډیره مننه د ګران حکمت جو چې دومره ښایسته نغمه یې زموږ اوریدونکو ته هم واوروله. ښه نو یو ځل بیا ښه راغلاست یو خپلو ګران اوریدونکو ته د تهران راډیو ده او تاسې هر کله راشه پروګرام اوري. ښه نو د ژمنۍ سره سم بیا که خوښه دي وي خپلو لیکونو پیل به وکړو او د حضرت امام علي علیه السلام له ویناو څخه به هم پیل. دا وینا موږ ته له پېښوره محمد علي عمري ورور رالیږلې ده او لیکلي چې حضرت علي علیه السلام فرمایي کله چې لمر له تا وړاندې راپورته کیږي هیڅکله به کامیابی ترلاسه نه کړي. یعنی سهار وختي پاڅي
وختي کوم پاڅي نو تاسو به ورځنۍ چارې په خطو کې ترسره کړئ.
مخکې به یو څه
بالکل ډېر نه وخت نه راپاسي
نه بخي زه وختي
پاڅي. دوستانو په دې هیله چې ټول وختي راپاسي کې او خپل ورځنۍ چارې ترسره کړي. بنګښه ما سره یو بل لیک دی دا لیک نصیر احمد سحر ورور لیکل دی خو بیا هم ګیله ده چې نه د خپل سیمینوم لیکل دی او دا باید واضح بالکل د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په اړه لن معلومات لیکلی دي. وایي نومې نومان دی د پلار نومې ثابت دی د نیکه نومې زوتی دی د تولد ځای د عراق کوفی خار دی او د تولد نیټه یې 8 هجری قمری کال دی. ژبه یې عربي وه. پلارنی ځای افغانستان او وزره زر یې د قرآن کریم ختمونه کړي وو. 10 کاله نفلی روژې نیولې دي. 55 ځله د حج مراسم ترسره کړي دي. 80 زره فقهي مسائل حل کړي دي. عمر تقریبا 80 کاله وو او د 150 هجری کال کې دی وفات شوی.
ډېر ښه معلومات د ګران محترم نصیر احمد سر. ډېر ډېر مننه کوو د درو جالبو مطالب رو پر. ښه دا وایي چې حضرت عثمان نوري به افغانستان یو موته مطلب را لیږلی وایي چې حارث بن نومان په سترګو ړوند شوی وو. هغه له دروازې نه تر کوټې پورې هم بیا وایي په یو بیا پړې تړلی وو. که نه و کله به چې کوم سوالګرې ورته راغی نو هغه به په ټوکري کې څه راواخیستل او د هغه سړي په مرسته به تر وره لاړ او په خپلو لاسونو به یې سوالګر ته بیا ورکړل. بیا وایي چې د کورنۍ غړیو به ورته ویل چې ته ولې دومره ستونزې ګالې چې په ړندو سترګو تر وره ځې او بیا سوالګر ته. نو هغه ورته په ځواب کې ویل چې ما له رسول الله مبارک نه اوریدلی چې اړتا په خپل لاس ورکول انسان لبد مرګ جوړي څومره مرګ مفاجات ته اشاره دي کنه
بالکل او بل دام د پخپل لاس بتاسي کم اړمن چې وی نو د غاړتیا پر کول دا ډیر یو بهترین کار دی په دې هله چیز مټول اوریدون کی د شاو خوا چاپریال کې کوم اړمن کسان دي
خپل
لاس هغه اړتیا پر کړی په اجازه دی بل لیک
بالکل
زما په لاس کې دا لیک یاد حسین مشفق ورور له افغانستان څخه لګل دي خو خپل دقیق ځای بیا نه دی لیکلی هغه وایي چې واجتوب رواني ناروغي نه ده بلکې دا د نړۍ له شور څخه رسخت
اخیستل دي البته د خو خوب اړخ ته اشاره کړی خو ځنه اروا پیژان دی بیا وایي چې تنهایی انسان باید کله کله ځان ته یو څه وخت پیدا کړي ځکه فکر وکړي اندیشه ورکړي وکړي ځنه ورځنیز کومې چارې هغه مې فکر وکړي کوم کارونه کړي نو د خبره ما خیال کې هغه زمن کې کړي
بالکل د خبره وزن شته قوی ده کله کله هوتې واځي کې نه
کله کله غوړم چې واځي شم
کله کله شاعر وای کله کله ځان ځان ته کوم کنه ځان ځان ته وژړم
ځان ځان ته وژړم او راځي
خدای دې مونږ نه چړي
الله دې ان شاء الله مونږ ملګری نه چړي او مونږ دې نه چړي ښه نو دا خو زمونږ یو بل ګران رور یوسف خان دلگیر لولای ورور له پاکستان څخه یو پیغام را لیږلی وایي چې سلامونه د تهران راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته په ځانګړي ډول عبدالرحیم دورانی ماجد دورانی وهاب غیرت فاطمی خور او ټولو ته وړاندې کوم
نه نه منو ما ته سلام نه درې لیکل
په ځل کې کېدې شي وی خو په لیکلو کې نشته
بس هغه موږ هم کاران دي چې هغه ته سلامونه راغلي
دا سه وګڼه چې موږ ته سلامونه موږ هم په ټولو نمائندګي ورته وعلیکم السلام وایو اول بیا وایي چې نن یو څه ټپې درلیکم ملګرو به کې شي خوښ شي نو اتمن به خوښ وي وایي چې د سمال د مینې رتراکا
اها د سمال
د مینې رتراکا په دای کې په پیزا پاتم
ډیر ځلې
وې جانانا ستا په یارانه کې د ورځې ګرځم د شپې خو پوره
او یاري دا مینه دومره کمزور چې آرام
کوم وې د یارانه مې ورته وویل وې یو یې سوک راکړ وې دوه لوټي وېستم دا ګره خو جانې سب دا کته پام کړی دا د مور ته دا وای وي دا شودو مجنون دی کنه
شودو مجنون
یو د عشق خدا سي چې کله ځنې خلک د وینې مجنون وي زه وینې وي کې عشق او دا چې کوم دی لکه د شعر کې دا څه ښکاري دا شودو
مجنون
خو البته مینا کوي مینا کې شک نشته خدای چې وینې نور کې کنه
بالکل
نو خړې رمنه
کوری ودان بل لیک مخت پیغام چر لګل حبیب حسین توری ورور د پاکستان د لال محمد اورگزی د یو غزل لا لګل دی کدی خوخوی زبه ورته ولول
بالکل مخخه
وینه سپوګمۍ او نن مرکی بدلون راغی نه ماخام نه مازیګر کی بدلون راغی
ویلی
نو په کومه دا خو دا ورو خبره ده وای معجزه ده ک پښتون دا عذاب دی نه کابل نه پی خبر کی بدلون
راغی معجزه ده ک پښتون دا عذاب دی نه کابل
نه پی خبر کی بدلون راغی او چې پرخاش مو پښتانه شو څه بکیږي چې پرخاش مو پښتانه شو څه بکیږي دغه ولی لروبر کی بدلون راغی او اوس په بل زاویا هنر لیدل شي
اوس په بل زاویا هنر لیدل شي
لدی وجی په هنر کې بدلون راغی او زموږ یاد به څه تازه شي او
رغزیا
واه زموږ یاد به څه تازه شي او رغزیا ډیر د کلی
په ګودر کې بدلون راغی اوس خو ولا چې با ګودرونه نشته کنه خو ګڼ جانه په خوا بچو ځنې سیمو کې کېدی شو اوسم پاتې وي ځینو کې
مګر اوسم اکثر خدي چې د زموږ شاعرانو وادي باندې ستا چې اوسم ګذر چنار منګه رباب د هیڅ
ژوندې ساتلې نو ډېر ډېر مننه کوم ګوره دا وی لیکون کې سینیئر ډرایینګ ماستر کربلایي حبیب حسین توري ایم ای پښتو ادب ایم ای پیوار غونډي خیل پرچنار ضلع وادي کورم خیبر پختونخوا پورا ادرس را لیدل ډیر تاسو یو کاس پکې وختنه کړی و چې نوم نه لیکي کنه نو دې پورا تاسو خبره مانی
کوری ودان کوری ودا خو دوم ډیر دین درا لیکي
نو ان شاء الله چې تعادل خښې دې تاسو انول بساتو ډیر مننه د خپل ګران او قدردان ورور حبیب حسین توري جان ان شاء الله چې بیا به ملګرتیا کوي د سره ها نو نجیب الله مسلم ورور له افغانستان څخه بیا مونږ ته یو غزل را لګړی دی
او
څه خو خو ورته وړاندې کو
دا غزل به وورو چې څه ویل
دی وای چې د ژوندانه نه مې د مینې انتها راټولوله
د ژوندانه نه مې د مینې انتها راټولوله
او په 14 شوندو مې
خندا راټولوله
څه حسن وو څه ګرد وو څه اوبه او څه
توي څه حسن وو څه گرد وو څه اوبوي
او څه توي
دا مخې کته خې
د دواړه یا
خ دواړه
خې وي د سترګو په کچکول کې مې دنیا
راټوله ولا
وي چې روان وم د ژوند خار نه مې هجرت کوو خفوم روان وم د ژوند خار نه مې هجرت کوو خفوم د خپل وجود په پنده کې مې سا راټوله ولا وي هغه سړې د مینې په معنا نه پوهیدلو چې کوم سړې د هر نفس معنا راټوله ولا یو شک به مې په زړه کې وو چې تا لا خدای غواړي او چې چا به هم لاسونو کې دعا راټوله ولا یوي چې څه اوخ کی څه فریاد او څه فکرونه څه وهمونه
دا یو ځل بیا څه اوخ کی څه فریاد
او څه فکرونه څه وهمونه باقر به ځان سره څومره سودا راټوله ولا
کور ودان نجیب الله مسلی ورور ډیر پزله پورې غزل
ډیر مننه
او خدای دې وکړي چې تزلار باندې دی فرشی
خانو زه خو هم چې که خو خدي ولند دمو بوکو
دمو
نغمه دمو نغمه سره
دوستانو یو ولند دملرو
او نغمه نو وخت سره سترګو پر راکی ختم شو یار زه خو یم چې لاګ شو پیغامونه ته کنه
پیغامونه ته خو نور دوستانو مونږ ته لیکون را لېګل دي
دا بخ پر ور
بل خبر نو بد کې او بل خبر نه کې به د خیر ورته کو نو مهرباني
نو خوګو درونو ودن کو با دا بوس ز خغل عتیف ور دی کنه
بالکل
خو خدوی د ترنم برخه ته ور شو بیا
بالکل
د عتیف ور د افغانستان ننګرهار خوګیانی ولسوالۍ زخم دغه بیتونه په خولي ترنم سره ویلی چې وای هر
خوب
او کړم شوګیر سر بلد دمین تو خو ستا په یاد کې ټول شپه سپګمې ته ګورم تکوا پس پین مړون د پیغل تو خو زړه زخه شوا چې اخیری لیونې کړې لیونیا وس کوا دلی ون تو خو ولا تل پس پسرو ستر گجڑا کلم چرایا چی ما تخبل دما شم تو خو او من خوب ددا تل ستر گوڑے اس یہ نشت پزوانے پزلمی تو
په هیده ما چې ورځ به ته تغییر کړي ته به یو ځلی خپل ټول عادت
بدل کړي ان شاء الله
تا نه خیمه د همدغه ډیپلوما موږ ته ګران وکیل خان ورور را لېږلی
ده نامعلوم زی زخه
نامعلوم زی
زخه نو بس ان شاء الله الله دې وکړي چې بل کې راوستي به معلوم
زی معلوم شي کېدای شي کومه غرمه ورته وشه
او احتمال شته
نو تاسو هم دا مرو
نو بالکل یو
پوهیدم چې ورځ به ته تغییر کړي پوهیدم چې ورځ به ته تغییر کړي ته به یو ځل خپل ټول عادت بدل کړې ستا خبرې به پخوا په شان ته نه وي ستا چلند به مکمل وي بدل شوی زما خفګان به تا ته هیڅ مهمه نه وي ته به ګډ ګډ مسیجونه راته وکړې په لیدو به یې بې حده زه خفه شم ناڅاپي به زما سترګې اوښکې وکړې پوهیدم چې ورځ به ته تغییر کړې ستا خبرې به وي ډېرې ترخې شوې ناهیلي به دې په ټول وجود خوره وي وخت به ته یې مکمل تغییر کړې ستا پلان به وي ډېر بلې خوا ته تللی ستا نظر کې به زه تش یو لیونۍ یم زما نشتون به تا ته هیڅ مهمه نه وي پوهیدم چې ورځ به ته تغییر کړې زما د څو کلونو مینه به بس شي زه به بیرته د پخوا په شان تنها شم تا به بل سره جوړ کړی ځان ته ژوند وي ستا یادونه به هر وخت زما زړه خوري هیرول به دې بېحده راته ګران وي پوهیدم چې ورځ به ته تغیر کړې، زه به ستا په مسیجونو کړم سوچونه د پخوا حالات په ټول زیاد ته راوړم. هیڅ باور به مې ونه شي چې دا ته وې، ځکه هغه وخت بل شانته خوږه وې. ستا آواز به زما ذهن ته سکون و. ما خپل ټول ژوند ساله نوم به قربان کړی. زه په تا باندې تر مرګم درېدلی، د دې هر څه باوجود به ته ما ترک کړې. ستا نشتون به ما له خپل ژوند پښمان کړي. پوهیدم چې ورځ به ته تغیر کړې، زما ساده زړه به له خپل ازانه تور کړي. زه به ستا له تللو وروسته شم بېواسه، په ژوندینې به په تا پسې زه مړ شم. زما ژوند کې به هر څه شي ډېر بې خوانده، زه به ستړی له نازوانې زمانې شم. په دا دومره لوی جهان کې به تنها شم. پوهیدم چې ورځ به ته تغیر کړې، زما نفرت به د دنیا له ښکلو ډېر شي. زه به بل ځله په چا اعتبار نه کړم، زما کرکه به د مینې له نوم وشي. نور به نه اورم سندرې ستا په یاد کې، نور به نه ګورم ستا نښو نښانو ته، نور به نه تېروم ویښې شپې یادو ته، نور به زه خپلو غمو ته کړم سوچونه. زما وکیل افغان، دا هیلې به شي ختمې، زما لیکلي ټول نظمونه به شي خاورې. خو ته صبر، زما زړه څه درته وایي، که چېرته کېږي بیرته راشه، قسم د یاره ځمکه ځای نه راکوي.
بالکل ډیر مخه شو، ډیر مننه کوم خپل ډیر قدردان ورور. ان شاء الله چې بیا به هم موږ سره خپل پروګرام کې شریکی.
نو خبر دن کوز موږ د خبرونه وخت هم پات رسیدلې دی، په دې هله چې موږ ته نور کلی پیغامونه راوستوي، په پیغامونو کې بیلابل مطالب ځای په ځای کوي، او ترڅنګ یې کلی زمزمه شیرونه هم راته وایي او هم راته پرېږدي، ترڅو د خبرونه نور هم
خسته شي. او ګوره چې منګي کې څه واچې مغه تیراتوي،
مغه
تیراتوي، دا موږ اوریدونکو خام محتوا راچي په دې منګي کې، موږ مغه ته بیا وړاندې کوو ان شاء الله. چې موږ خو اوریدونکو تاسو ته پته ده چې مفاهیم او پوهې او خیارو شاعران دي، تکړه تکړه لیکوالان دي پکې. نو ان شاء الله چې خام محتوا براچی، او زه هم په خپل وار له خپل عزیزانو اجازه غواړم
تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضر یو. په پاک الله مسپرو خی شیبی.
Thank you.